حمایت و لقمه نان برای فرزندانش فراهم کند.
افغانستان که دست هر شپر بجه سوی در آزادی راژیو لمری یو ساعت اخبرونه پیل سوی. السلام علیکم. در دیخ پروانی پدوای منیمایی که دلو بولو میدانه ورزشی پروگرام هم خبرو او په خبری برخی که گرن را پورونه را غون سیوی دی. نین یکشن بده دلندی قوس پینزویشتمه در دیسمبر پینزلسمه. در اخبرونه در دی ساعت پا مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د درنې واورې باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی چې در روان کال د جنوري له پیله به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزې ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پر بند د پانګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړی. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به دا خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پر اثری کولو، پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پر بند د کار د پیل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامې کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو دغه راز ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ایز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه نه کامیو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 69 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي 40 مړه سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وای زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې قرباني ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدی د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپي سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې د نهو چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سترې میاشتې د طلوع الف، افغان ملي الف او کابل شروالۍ چیمونه د څلور غوره چیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د رواني قوس یا لندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي، تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 13مه وسي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جګپوړي چارواکي بیا دا ګنګوسې ردوي.
ډېر خوشحاله کېږم، دا د دې معنی نه دی چې الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت من آت ونفته.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی دی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کم حالت
هستن چه بده کم که جوان کوید سیاسی بندیان و بطیقه شرایط دومره بدی چه دو باو دو ریستون داشته دیر کسان فروانی ستون زخته شوید.
په ترکیه که هم افغان کدوال لدول دول ستونزو شکایتون لری.
شرایط ماجرین
ترکیه که ده کدوالو شرایط دیر سخت
دا هم وری چې د افغانستان له زمبابوې څخه د کرکټ د شلو اورونو لوب لړۍ پرون وګټله. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسیرات کړی چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات سته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر ته کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې مشر وینم، یعنی ډیر خوشحاله کېږم، دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت من آت ونسته. مه د چا په خبرو غوږ نیسئ، مه سوچ خرابوئ.
دا ملا برادر د خبري د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت پرون پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر خبري کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګ برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپل وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په ترکیه کې مشت ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې یې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه خطر احساس مګنه، یعنی بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکوله، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو وروستي عملیاتو کې 901 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,618 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیول او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یوه کم کې ځینې افغان پناه غوښتونکي شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتونکي جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نسته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ غږ واوري. موږ ان د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تېرېدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چې په دې کمپ کې ژوند کوي د سیاسي بندیانو په څیر دي. شرایط دومره بد دي چې د اوبو او ډوډۍ ستونزه شته. ډېر کسان پر رواني ستونزو اخته شوي. ځینې بوډاګان د رواني فشار له امله مړه شوي دي. ځینو ځوانانو ځان وژنې کړې دي. د ښځو او ماشومانو د نهیلۍ کچه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده او زه پخپله د دغه وضعیت شاهد پاتې شوی یم.
او کم جای نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک
په دې کم کې څوک نشي کولای چې د یوې میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خورا بد دی. زه د 2004 کال په لومړیو کې لا غځای راووتلم. زما له تګ وروسته پروسه ودرېده. د بشري حقونو وضعیت په بشپړه توګه تر پښو لاندې شوی او د ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لږ څه پرمختللي زندان ته ورته وو. له خلکو ازادۍ اخیستل شوي وي.
د ابوظبي کم مسؤلینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوي وي څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطنداران ما
د کمپ ابوظبي کم کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غو هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولي د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې خپل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې دغو افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د ایسایوي پی 1 او پی 2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سیمې او بهرنۍ مسأله، د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرون شنبه د ډسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپلو وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود، خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوز د مرکزی استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي و مسکو به ډیر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړمه ورځ د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د جګړې نومړۍ کرښې ته سرتیري په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه یې په خپله ولکه کې ونیوله، خو روسیې د تېر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښتې شوي چې لا هم دوام لري. دا لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه اووه هوایی او پاره توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شا کړي، خو دوی نه دي توانېدلي. دا لوی درستیز په ټوکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې یې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رارسېدلي دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لا ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت یې له ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو او موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مې خېزم، صبحونه را نوش جون کده خوشدار موبایل
دی. وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمونږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنو څخه مخنیوي وکړي، د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناست کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي پدې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات په منابع،
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل خار اوسیدونکې سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
دسته کرو در واسه بندی شوی نوسته در تکنالوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده کرو کرا غلیده حتا کام چه دو موبایل او انترنت پا مرسته پورا کرم.
د پروان ولایت اوسیدون کې او یو مور سیتا ازادي رادیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستند، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صنفی هستند.
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د خوانځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکار وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه ها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو، په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري، ضایع کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د پمیرات باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړې او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې څوارلس میاشتې کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته دوه د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ درېمه سیالي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه نېټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچ تر ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 اورونه ولوبول او 120 منډې وکړې. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی برین بینیټو چې 1.5 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې دا ځل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. دغه راز عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او نوین الحق دوه دوه وکټې ترلاسه کړې. افغانستان ورکړل شوی هدف د شلم اوور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره یې دغه لوبلړۍ وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې عظمت الله عمرزی 34 منډې وکړې. دغه راز محمد نبی ساحل په 40 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د همدارنګه ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریمه سیالي وګټله، خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزی ونومول شو چا چې 34 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي سوځولي وو. خو نوین الحق د 2 وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه سیالیو په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاه دریمزي ویلي دي چې یو وار بیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وښوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډله کې اړتیا ده. هغه وړاندې وایي
او دی ګلبدین او دی عظمت کوم پارټنرشپ بیلډ په دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کا په ان کې دی نبی اړتیا ماغه سینیاری کې دا غلطه به کاری او نبی وو کولای سو چې دا میچ فینیش کړي. البته دی نبی پاړه باندې ډیر وخت دا خبره کیدله خو نن استروف کو چې یاره نبی الله س کوم رب په سیریزونو کې دی نبی پرفارمنس بیلډینګ کې ګورو به خېب بهترین لګیا دا خلک یاده نو دی نبی دی کرکټ هغه کې دی اندم دا همدغه وخت چې هغه ټیم ته هغه شی ډیلیور کی هغه یو مومنټم ورته جوړ کی چې په دې کیریر په اخره کې ساړی څومره خبر پوم کې هغه لپاره بیا غل لپاره کې دی ټیم لپاره هم ډیر ښه.
دغه راز نو موړی وای چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي ترڅو ځانونه ښه ثابت کړي. د نو موړی په باور په یو یا دوه سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړي شي.
د کرکټ د مینوالو نو مې دغه هیله چې د ټول پلیئرز په یو نظر باندې وګوري دا نه چې د افغانستان آینده او د بند ده کم ینګ الکان چې هغه ټول ته یو رقم ایکوال چانس ورکول پکار دی او ټول ایکوال سپورټ ورکول پکار دی. ازه چې یو شی باندې خپص ماغه دی ساک رحیمی په نلو بولو باندې دا حادثه رحیمی صحیح چې په ایمرجنګ کې چانس نو ور الله عمر ځان پروف نه کومره چې منګه تمه تل رو دل خو دل ته چې په یو میچ لروستا بیا دی هغه ډراپ کول دی ما په نظر باندې غلط چانس ور کول پکار دی هغه جوړول پکار دی ځکه چې کله نور لکان ته جوړې نو دی حالت هم عام حق جوړیږي چې هغه ته چانس ور کې هغه ولو به ته
دا ور د چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ میری لوبډلې به د روان دسمبر میاشتې په لسمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم ولوبوي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبله میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم د دیونی په خبرونه کې به ووري.
زیمبابوي په لومړی شلوريز سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دند وغځوله خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ لپاره شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو او د خبرونه په اوګدو کې به د بنگلاديش لا تلولې نیولې د استرالیا سویلي افریقا وستنډیز د بریا او خبرونه هم درته ولرو او لدی به هم خبر شي چې پاکستان یې وربیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پایل کړ. په خبرونه کې د سوداګریز لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړی
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11 نیټه پیل شو چې لومړی شلوريزو سیالي زیمبابوي د څلور وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 115 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ او په دې سره یې د درې شلوريزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 455 منډې کړې وې او محمد نبی په 440 منډه سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازي 40 او عظمت الله عمرزي بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ انګراو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو سوځید او په وروستیو شعبو کې تشنگو مسوی کیو شپارس ناسوزیدل منډې وکړي او دغه سیالی د خپل لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپاچونکو لس اضافي اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکخ افغان توپاچونکي نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر درې سوم نړیوالا سیالی و. دواړه لوبډلې به بلا شلوریزه سیالی د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د ورده چې په دې لوبډړې کې به افغانستان او زیمبابوې درې ورځنۍ سیالۍ هم لوبوي او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جاناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتیاد اورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بلل سیګرټ باندې مو وایو هله سیګرټ ان څه قره قره چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځانم چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال له ډګر بیا خبردار ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو ډلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی. خبر زیاتوی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو. پایلو به د ډسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 30 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندوستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یادجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 اورونو کې 139 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکښ هند توپ وهونکی هاردیک راجو چې 40 منډې کړې وې. د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې لوبغاړي وسوځول.
د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلادیش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه دوه سیالۍ ترسره کړې دي. اب مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخپوشان، خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. دا ویل ده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 133 منډې کړې وې. یا دې لوبډلې ته ډیوډ ملر 23 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پردي درې لوبغاړي سوځولي وو، خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه، خو وایې نه شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 26 توپونو 40 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 1.5 او طیب طاهر په 13 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزې سیالۍ به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ټریویس هیډ 140 منډې کړې وې. په دویمې پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې آسترالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. آسترالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د آسترالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې میچل سټاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج 4-4 وکټې اخیستې وې او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړوونکی وو چې 42 منډې کړې وې او په توپ اچونه کې بیا د آسترالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس 5 لوبغاړي وسوځول، سکاټ بولن 3 لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سټاک دوه لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکل شوی هدف آسترالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وگٹلا چاچی یو سل سلویخ منڈ کڑی وی. دا بارڈر گواس کر پا دی ٹیسٹ لوب لڑی کی لمڑی لوب بیا ہندوستان گٹلی و او ٹاکل شوی دا چی دوارا لوب ڈلی با 15 ٹیسٹ سیالی تر سرکی. دریم ٹیسٹ سیالی دا ڈیسمبر پا 15 منیٹا دا آسٹریلیا پا میلبرن کرکٹ لوب غالی کی تر سرکی گی چی دا ڈیسمبر تر 1.5 منیٹی پوری با دوام لری. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نور سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې درې نور سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا 10 سیالۍ کړې دي، 6 نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسٹریلیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ٹیسٹ لوب کے پاتکی گو انگلستان او نیوزیلینڈ ترمنس پر نیوزیلینڈ کی دے ٹیسٹ لوب روان وضعیت داد چی دویما ٹیسٹ سیالی ہم انگلستان د 323 منڈو پر تفاوت گٹلے د دی لوب لڑے پر لمڑے لوب کی انگلینڈ داتو وکٹو پر تفاوت پل کوربا نیوزیلینڈ تا ماتے ورکڑی و پر دویما ٹیسٹ سیالی کی چی دے ڈیسمبر پاتم انیٹا بش پڑا شوا پر لمڑے پاڑے کی انگلستان 200 منڈے کڑی وی د یادې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلینډ لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلینډي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن و چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ وهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې 106 منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل 96 او بن ډکټ 92 منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاڼۍ کې انګلستان 422 منډې وکړې، 6 لوبغاړي وسوځېدل خو نورې خپله پاڼۍ ونه غځوله. د انګلستان د 533 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلینډ یوازې 259 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاڼۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلینډ لپاره 145 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلینډ خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاڼۍ کې د انگلستان مخکخ توپ اچونکو چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یو بل ټیسټ سیالي هم د ډیسمبر په 14 نیټه پیلوي او تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انگلستان هری بروک 339 منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیرس په څلورو پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې به چې کومه څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام مې کمه شوه.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبلړې تمغو تم کو د ټیسټ لوبو تر پایتر سیدو ورستا ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوريزو او یورزنې او سیالیو لوبلړې هم په پلان کې لري دوه یورزنې سیالۍ تر دې دمه تر سره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي په لومړۍ یورزنې سیالۍ کې بنگلاديش توپوهنه کړې وه او د 294 منډو هدف یې ټاکلی و د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج چې لوبډل مشر دی 94 منډې کړې وې تنزید حسن 65 او محمد الله 50 منډې کړې وې د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد درې لوبغاړي سوځولي ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 58 منډو سوځېدلې و دغه راز جسټن ګراف بیا 140 سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپل لوبډلې بریا ته رسولې و د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 وکټو په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده ویسټ دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپوهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې یو وار بیا یاد لوبډلې ته محمد الله 28 تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې په پلان کې دا چې په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یورزنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروستۍ لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ وته په دې کې تر ټولو مهمه لوبلړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي په دې لوبلړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی درې شلوریزې سیالۍ لوبولې دي وروسته یې بیا دوه یورزنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالۍ به هم ترسره کړي په لومړۍ شلوریزې سیالۍ کې انګلستان د 4 وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده په دویمې شلوریزې سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 وکټو په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړۍ یورزنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 وکټو په تفاوت ګټلې ده خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام لري د خزو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندستان ترمنځ روانه ده دا یوازې د درې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده لومړۍ یورزنۍ سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 50 وکټو په تفاوت ګټلې ده دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه او په دې سره درې وړه یورزنۍ سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ دغه لیگ چې سکال پکې 2 افغان لوبغاړي هم لوبه کوي د 13 نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو اسمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپل وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوريزي سیالي هم د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم اسکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوي د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبري اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت.